نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا سورة السجدة دنلسم آيات نواخلا ددرشم آيات پوري وايو. اولا اللہ تعالی د دوانو انجام هم اوهایو، یعنی د مؤمنانو او فاسقانو، چې دوی دوانه برابر نشی کېدی. نو څنګه نشی کېدی؟ اوس ګورئ. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، د هغوی د پاره باغونه دي د اوسېدو د پاره. جنت المأوى د یو جنت نوم هم دی، او دویم مطلب دا دی چې جنت به د دوی د اوسېدو ځای وي. هلته صرف د ویزیټ یعنی سیل لپاره به نه ځي، بلکې اوسېږي به. په دنیا کې خو موږ ښکلي ځایونو ته صرف د سیل لپاره ځو، لیکن هلته به دوی مستقل طور اوسي. نزلا بما کانو یعملون، نزل وایي اولنۍ میلمستیا ته. الله تعالی ورله دا تیار کړي دي په څه وجه؟ په وجه د دې چې دوی به عمل کوو. او کچری تاسو وایئ چې زه خو هسې هم عمل نه کوم، نو بیا د اورېدو څه فایده؟ او عمل خو زه کولی نه شم، نو د مخکې نه دا فیصله مه کوئ. ولې تاسو د دې دپاره عمل نه شئ کولی؟ ما چې درته د جنت دومره صفتونه بیان کړل، د دې دپاره عمل نه شي کېدی. او چې انسان ویني، نو هغه خو وایي چې زه هر کار کولو ته تیار یم، خو چې ماته دا میلاو شي. ګورئ، په دنیا کې موږ د وړو وړو کارونو دپاره څومره هر څه کولو ته تیار شو، نو ولې د دې دپاره محنت نشو کولی؟ د دې دپاره فوراً ولې موږ فیصله وکړو چې زموږ نه عمل نشي کېدی؟ نو دا الله تعالی تیار کړی دی. ګورئ او یاد وساتئ، دا د عمل بدله ده. دا دې ته په بدله کې میلاو شوي دي جنتونه. او دلته دا مأوا ذکر راغلی دی، دا یو داسې ځای ته وایي چې هغه به بندله پناه ورکړي. یعنی دا جنتونه داسې ځایونه دي چې دوی به انسان خپل دننه قبول کړي، د هغوی به استقبال کوي، یعنی هغوی ته به هرکلی وایي. او دا هر څه د نیک عمل په وجه دي، د عمل صالح، ځکه چې دوی د الله تعالی خبره قبوله کړې وه، منلې وه، د الله حدونه یې نه و کراس کړي. چې کله الله تعالی حدونه یې خودي وو چې دا شی منه دی، دا منه دی، او دا ټول ممنوع ځایونه چې دي، دوی د هغې د حد نه وتل. کو هغه په خوراک کې وو چې دا شی تاسو نه شئ خوړی، یا په اغوستو کې وو، کو هغه حدونه د خرچ کولو په باره کې وو، کو هغه په حلاله طریقه باندې پیسې ګټل وو او د حرام نه بچ کېدل وو. چې څوک د الله حدونه ماتوي یا کراس کوي، نو هغه فاسق دی. په یو حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک ویرېدو چې څوک د شپې په اوله کې روان شو، نو هغه منزل ته ورسېدو. واورئ، د الله سودا ډېره ګرانه ده. د الله سودا د جنت ده. د هغو سودا دومره ارزانه نه ده چې موږ وایو چې موږ ته به مفت جنت میلاو شي. جنت مفت نه میلاویږي، د هغې سودا ډېره ګرانه ده. یعنی د دې سودا دپاره د ډېر محنت کولو ضرورت دی، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د دنیا خواږو د اخرت تراخو دي، او د دنیا تراخو د اخرت خواږو دي. په دنیا کې چې کوم سیزونه تاسو ته تراخو ښکاري کنه، چې کوم کار تاسو ته ګران ښکاري کنه او د نفس لپاره مشکل وي، هغه د اخرت خواږو دي. او په دنیا کې چې کوم کارونه د مزي دي، چې دا هم وکړم هغه هم وکړم، دا مې هم ډېر زړه غواړي هغه مې هم زړه غواړي، نو هغه په اخرت کې تریخوالی شي. نګورې څومره خلې انجام دې د مؤمن سبحان الله د مؤمن انجام تاسو کتو چې څومره خلې خلې سيزونه به هغه ته ملاويږي دا خبره هم یاد ساتي چې نه یو سترګې لیدلې دي نه یو غوږ اورېدلې دي او نه په زړه کې د هغې خیال تیر شوی دی دا هر څه به ورته ملاويږي نو ولې دوی دواړه بیا برابر کیدی شي واما الذین فسقوا هغه خلک چې هغوی نافرمانی کړې ده فمأواهم النار نو د هغوی د اوسېدو ځای اور دی د مؤمن مأوا سو جنت او د فاسق مأوا سو دی النار یعنی اور کلما ارادو چې کله هم څوک اراده کوي ان یخرجو منها چې هغوی وزي د دی نه اعیدو فیها نو په هغې کې به واپس واچولی شي یعنی هغه دومره تکلیف دی ځای به وي چې انسان به اراده وکړي چې زه د دې ځای نه په څه طریقه باندې اوزم لیکن چې څنګه هغه وتل غواړي اعیدوها نو دوباره به هغه پکې واچولی شي وقیل لهم او اوبه ویلی شي هغوی ته ذوقوا عذاب النار اوسکوس دا عذاب اوسکدا الذي كنتم به تكذبون دا هغه دی چې تا به دروغ ګڼو تا به وی چې هیڅ جهنم نشته دا هسی د یری خبرې دی د دې سره هیڅ نه کیږي استغفر الله ربي چې کوم به دې نه منو او نه به ترینه یریدې چې د کومې ستا سره فکر نه و چې د کومې تا چرته سوچ هم نه و کړې د خپل عمل سره به دې نه منو په خبرو به دې هم نه منو اوس تاسو وایئ چې څوک دې جهنم ته لاړو نو دې د هغه کس برابرېدی شي چې څوک په جنت کې مزې کوي د جهنم دیوالونه دومره غټ دي د جهنم چې څومره غټوالی دی نو په دې کې څلوېښت کاله لګي چې څلوېښت کاله بنده روان وي او د دې دیوال پلنوالی دی نو دی به په هغې کې واچولی شي او دی به د هغې نه د وتلو کوششونه کوي چې زوزم د دی نه لیکن نه به شي وتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جهنم زر کاله لمبه شوی دی نو د هغې ور سور شو بیا زر کاله نور لمبه شو نو د هغې رنګ سپین شو بیا زر کاله نور لمبه شو نو هغه تک تور شو اوس د دې جهنم ور څنګه دی تک تور تک تور تیاره د پکی پاغې کې همیشه تیاره وي نو دې د هغه کس برابر کې دی شي څوک چې په جنت کې مزه کوي چې هغه د سرو سپینو زرو په دیوالونو کې دی او د سرو سپینو زرو په ونو په مینځ کې په تخت باندې ناست دی او دا چې په اور کې دی دواړه برابر دي په انجام کې د دې ژوند برابر نه و نو انجام به څنګه برابر وي په بخاری او مسلم کې یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ستاسو د دنیا اور چې دی کنه دا هغه یعنی د دوزخ څلوېښتمه حصه ده نو صحابه کرام رضی الله عنه ورته وی چې د سیزلو د پاره خو د دنیا اور هم پوره وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دې باوجود چې د دنیا د اور نه د دوزخ ګرمي او یا چند سیوا ده او د ټولو نه د ادنا جهنمی عذاب متعلق هم واوري یعنی د چا د پاره چې د ټولو نه کم عذاب دی د هغه دوانه پیزار او تسمی به د اور وی هغه به ټول په اور کې نه وی صرف پیزار به د اور وی او د هغه تسمی یعنی لیسس چې د هغه په وجه به د هغه دماغ د کټوي په شان خټ کیږي او هغه ته به داسې ښکاري چې د ټولو نه زیات عذاب په ما باندې دی استغفر الله اللهم اجرنا من النار مونږ خو د دنیا معمولي شان ګرمي نه شو برداشت کولی او بیا د هغه ځای سورلی څنګه دي او د دې ځای هغه هم واورئ چې دلته به سوي هلته خو جنتیانو ته فرشتې سلام کوي او دلته فرشتې پرې لعنت وایي په دوزخ باندې نولس فرشتې مقررې دي په نولسو کې چې کومه د ټولو نه مشره فرشته ده د هغې نوم مالک دی یو فرشته هم پوره ده د سزا ورکولو دپاره لیکن د مختلف قسم عذاب ورکولو دپاره به مختلفې فرشتې وي دا نولس فرشتې به مختلف قسم عذابونه ورکوي اوس به جهنم د جهنم والو نه د سلو کالو په فاصله کې وي او د جهنميانو نظرونه به په جهنم باندې پریوزي او جهنم به په غضب او جوش سره آواز را اوباسي. چې کله هغه جهنم والا کسان واوري نو هغوی له به دیکه ورکړی شي او هغوی به مرګ غواړي. هغوی به وایي چې های اوس مړه شوې چې های اوس مړه شوې خو مرګ به نه راځي. او د جنت څومره پلنوالی دی د ځمکې نه د آسمان پورې او دوزخ هم ډیر لوی دی، لیکن د عذاب ورکولو دپاره به جهنم والا په تنګ ځای کې واچولی شي. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې فرمایلی وو، لکه څنګه چې یو میخ ټک وهلی کیږي. تاسو چرته غور کړی دی چې کله څوک میخ ټک وهي نو هم په دې طریقه به جهنمیان جهنم ته واچولی شي. او هلته چې به کوم زهریلی ځناور وي نو هغه به څنګه وي؟ استغفر الله ربي اللهم اجرنا من النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په دوزخ کې به اوږدو سټونو والا دوخانو همره ماران وي. یو مار چې کله یو دوزخي وچیچي نو څلوېښت کاله به د هغې درد نه ختمیږي. او د هغه ځای لړمانان څنګه دي؟ هغوی د قچر برابر دي. او په دنیا کې مونږ د یو ورکوټي کرړی نه یریږو او دومره غټ لړم چې یو ځل بنده وچیچي نو څلوېښت کاله به دغه درد محسوسوي. او صرف دا نه دي، الله تعالی فرمایي وزدناهم عذاب الفوق العذاب، یعنی د دوی د پاره به مونږ د عذاب د پاسه عذاب سیوا کوو، زیاتوو به د دې لړمانانو او مارانو غاښونه چې وي هغه به د اوږدو کجورو برابر وي. نو اوس تاسو سوچ کوئ چې دوی د هغوی برابر کیدی شي، یعنی د جنتیانو. او بیا هم خلک وایي چې هیڅ خبره نه ده، یو څو ورځو له به جهنم ته لاړ شو. نه، دا عذاب هم څوک نشي زغملی. څو ورځې څو د لږ وخت لپاره هم بنده نشي برداشت کولی. د یو ساعت لپاره بنده جهنم برداشت کولی شي؟ نو منل کله دي؟ نن منل دي، نن بدلیدل دي. د سبا سزا برداشت کول واله نه ده، نه به ختمه شي او نه ترینه بنده دمه کیدی شي. په تیرو ورځو کې ما اون لګولی و او چې ما څنګه د هغې دروازه کلاو کړه نو مالی مخ سوزوو، او هغه هم صرف ما کلاو کړو او قتل می ورته. ما سوچ کوو چې کچری دا جهنم وې او ما ته وویلی شو چې ستا د پاره فیصله شوې ده چې تا ته د خپلو ګناهونو په بدله کې دلته سزا تېرول دي، نو زه په دې اون کې اوسېدل قبلولی شم؟ زما زړه ورپېدو د دې سوچ سره، حالانکه دا خو صرف اون دی. کچری د دې چانس وي نو بیا ما سوچ کوو چې بیا خو دا ټوله زندگی زما بې فائدې لاړه. په دې کې مونږ څو مزې کوو، خوراک سپاک کوو، نو ولې مونږ خپل جسم د دې ورځو د پاره پالو؟ ګورئ، کچری دا فیصله وشي نو زما زړه غوښتل چې چرته وتښتم. او دا خو د دنیا حکومت نه دی چې بنده تښتیدی شي او بیا یې څوک نشي بیا موندی. خو هغه دی چې د دې په باره کې الله تعالی په خپله فرمایلی دي، کو تښتېدل غواړې نو وتښته، نشي تښتېدی. په سورت رحمان کې راځي دا آیت. نو بیا موږ له څه کول پکار دي؟ بیا د هغو په پناه کې راشئ، د هغو د رحمت په لمن کې راشئ، په جړا باندې هغو ته ښکته شئ. د هغو ولې نه منئ چې هغه مو بچ کولی شي؟ او د هغو نه په تښتېدلو باندې څوک نه بچ کیږي کو هغه را باندې ترس وکړي؟ نو بیا زمون کار جوړېدی شي کو هغه را باندې رحم وکړي نو بچ بشو، ګنې بله هیڅ لاره نشته. په تښتېدلو باندې مون خلاصېدی شو یا د منډې وهلو سره زمون کار جوړېدی شي کو دا غونه منو، او یا زمون کار ټیکېدی شي؟ نو بیا ولې مون هغه نه پخلا کوو؟ هر څو داغو په لاس کې دي او هغه مونږ بچ کولی شي، بل داسې هیڅ څوک نشته. ما لکم من ولی ولا شفیع، په هغه ورځ به نه څوک دوست وي او نه مددګار، هیڅ څوک هم نشته بچ کولو والا. بیا ولې داغونه مدد نه غواړو؟ چې پناه یوه ده او سزا دومره غټه ده چې بنده یې نشي برداشت کولی، او داسې ځای دی چې هلته بنده نشي اوسېدی، او کومر غواړي نو مرګم ناراضي چې بنده خلاص شي. الله تعالی په سورة الاعلى کې فرمایي: ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا بنا پاغی کی مرگ رازی او نه بجوند وی نه به بنده پاغی کی جونده پاتې کیدی شي او نه بمری یو سرمن به اوسوځي نو دویمه سرمن به جوړ شي ځکه چې نور عذاب ورلور کړی شي استغفر الله ربی فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اوسکدا نه به زیاتیږي مگر عذاب یعنی صرف عذاب بزیاتیگی بل هیس هم نه نو بیا مونگ پا کم هیرو کن خطیو او هاگه کم سیزده چی مونگی پا غفلت کیا چولیو هر صورت مخامخ کاری او مونگ دا انجام نه غافلیو دا جنت نعمتون هم داسی دی چی نه یو سترگی لیدلی دی نه یو غگ او ریدلی دی او نه پا یو زرکی داغی خیال راغلی دی نواقی جهنم هم داسی دی او ده هغه عذاب هم هغه داسی بلا دا چې ده هغه تصور په دنیا کې نشی کېده نو ولی څوک داسی ماران لړمانان تصور کولی شي او یا داسی ور داسی زی چې داغه تولای هم د ور ده او بلستان هم د ور ده او بر ټینټ هم د ور ده استغفر الله لیکن زمونږ رب څومره مهربان دی فرمایي
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
او البته مون ضرور سکو په هغو باندې د ادنا عذاب نه د لوی عذاب نه علاوه شاید چې هغوی واپس شي په وجه د دې چې لعلهم يرجعون یعنی د دې غټ عذاب نه مخکې د دې جهنم د عذاب د ورکېدو نه مخکې الله تعالی دا واړو واړو عذابونه را لیږي په دنیا کې واړو واړو تکلیفونه راولي واړو واړو غمونه یعنی د هغې نه کم او که د چا غمونه ډېر غټ وي او بنده وایي چې په ما باندې د غم غر رتاو شو لیکن هغه غر هم وړوکی دی د جهنم په مقابله کې الله اکبر ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د ودوکېدو اراده کوله نو حضرت حفصه رضی الله عنها فرمایلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل ښی لاس د انینګي د لاندې کېښودو او فرمایل وی چې مونږ کله داسې سملو نو مونږ ته څه رایاد شي خپلې ټولې ورځې اکټیویټیز چې مونږ نن څه وکړل د سبا د پاره پلاننګ دا راته رایادېږي که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سوې اللهم نقني عذابک ای الله ما د خپل عذاب نه بچ کړه چې په کوم ورځ به خپل بندیان توره پاسوې د هغې ورځې د عذاب نه مې بچ کړې الله تعالی دې معاف کړي نو په دې دواړو کې ډېر غټ فرق دی یو وګټله او بل وبایلله یو ته ځان غټ ښکارېدو او بل رب غټ ومنو یو د الله په مرضۍ تلو او بل به خپله مرضي کوله څومره فرق دی لیکن بیا هم رب دومره رحمان او رحیم دی دا دی د هغو رحمت چې هغه په خلکو باندې واړو واړو عذابونه راولي او یا مصیبتونه ورته هم ویلی شو فکرونه ورته هم ویلی شو هغه راولیږي په دنیا کې کله په بنده باندې بیماری راشي کله تکلیفونه کله د اولاد پریشانۍ کله قحط کله بدامنی قتل وغیره وي کله زلزله راشي طوفانونه سونامی راشي دا نمونه عذابونه راولي الله تعالی د عذاب الاکبر نمخ کی عذاب الاکبر کوم یو عذاب دی دا د جهنم او د اخرت عذاب دی الله تعالی بنده ته په دنیا کې یادوي چې انسان سو وکړي توبه وکړي د الله طرف ته واپس شي نو په دنیا کې چې په چا باندې دا نمونه مصیبتونه راشي نو هغه کس چې واقعي پوهیږي کنه نو هغه بیا سوچ کوي چې زمانه خو د دنیا دا پریشانۍ نه برداشت کیږي نو زه به د آخرت سختۍ څنګه برداشت کوم او هغه بیا الله تعالی طرف ته واپس کیږي رجوع کوي هغه بیا ډیټ نه جوړیږي هغه بیا خپل زندگی سیده کړي هغه خپل زندگی ټیک کړي د دنیا تکلیفونه هغه اوړه قوي بیا هغه الله تعالی طرف تمایل شي تاسو به کتلی وی چې کله د چا بچی مړ شي نو دا غې نه پس دا غو ژوند بدل شي
نو الله تعالی انسان ته په دنیا کې یادګیرنه کوي.
وړو وړو مصیبتونه دي، پریشانې دي، عذاب دي، نو الله تعالی دا د لوی عذاب نه مخکې راولېږي چې بنده خپل ځان صحیح کړي.
نو وګوره او ټیک شه، شاید چې ته توبهګاه شې، لیکن چې څوک دلته خپل ځان نه ټیک کوي هغه سی وي. کو هر نمونه حالات پی راشي، کو پریشانی راشي، کو مصیبت راشي، نو بیا به هغه سو کوي.
دا اوزه خو بیا اور دی، اور به هغه ولي کوي، ځکه چې څوک په دنیا کې ولي نشي کنه، چې څوک د الله د آیاتونو سره ولي نشي کنه، چې څوک د جهنم د ذکر پاورېدو سره ولي نشو او خپل ژوند صحیح نکړو او د غمونو او پریشانو د راتلو سره هم په دو کې فرق رانغی، نو بیا دې کوم یو شی سیده کولی شي؟ بیا هغه د جهنم ور سیده کولی شي، داسې ور چې کو د هغې نه بیا دې وطن هم غواړي کنه نو نشي وتې. فرشتې واپس په عذاب کې واچوي، دیکه ورله ورکوي او هغه تښتېدو ته نه پرېږدي. نو اوس تاسو ګورئ چې هغه انسان چې هغو ته خپل ځان ډېر لوی ښکاري، ځان ورته ډېر عزت واله ښکاري، نن چې څوک خپله مرضی کول غواړي، فسق کوي، د الله تعالی حدونه ماتوي، ځان ورته ډېر غټ ښکاري، خپله مرضی کوي، هغه صاحب جی، هغه بیګم صاحبه، ګورئ هغوی لنن څومره بې عزتي ده. دوی چرته ځي؟
ذوقوا عذاب النار،
دوی ته ویلی شي چې اوسکی عذاب. نو ولې د دې ورځې دپاره دوی اوسېدل؟ د دې ورځې دپاره دوی لوی شوي وو، د دې ورځې دپاره یې په دنیا کې عیاشۍ کولې، د دې ورځې د لیدلو دپاره دوی ژوند تیر کړی وو. دوی ته ویلی شي چې اوسکی عذاب، ستاسو سره وخت وو لیکن تاسو ونه منله. الله تعالی درته یاد هم کړل، خبرداری در کړو، غمونه یې در ولېږل، مصیبتونه یې در ولېږل، کله طوفانونه را ولېږل، کله سیزونه ګران شو، قتلونه وشو، کله حادثې وشوې، اکسیډنټس وشو.
چرته خو توخه کېدې شوې، چرته به تو شیک شوې وې، چرته خو چې ستا یقین شوې وې چې یو رب شته، د هغو خبره به منم او ژوند به تېروم، چرته خو به دې خپل ضد پرېښی وو لیکن تا ونه کړل.
نو اوس اوسکه دا عذاب، الله تعالی چې دا مصیبتونه رالیږي د بنده د پاره، نو په دې کې د هغو خیر وي. کله بنده له تکلیفونه ورکړي، کله محرومی راشي، لیکن بعضی خلک بیا هم نه پوهیږي. بعضی خوشنصیبه خلک د دې غمونو او تکلیفونو په راتلو سره صحیح لارې ته راشي، پوه شي چې الله تعالی زه خپل طرف ته راوستم او واقعي د هغوی ژوندونونه بدل شي.
او په کفار مکه باندې هم الله تعالی غمونه راوستل، جنگونه یې راوستل، نو په هغوی باندې هم ادنا عذاب راغلی و لیکن هغوی پوه نه شو.
الله تعالی دې موږ ټولو له عقل او پوهه راکړي. آمین یا رب العالمین.